سلامونه ستړي مشه یې په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. تاسو زموږ غلازا دی رادیو نه اوریزه فرشته صاحب هم دا طاهر روشن په تخنیکی همکاري د خبرونو تاسو ته وړاندې کوم. پیل کوو د دې سات په خبرونو. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت د لاسوهنې له امله د بشري مرستو درې اتیا پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیمې لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو د حکومت د 98% لاسوهنو له امله ځنډولې او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د تیر کال د دې مودې پرتلای په چارو کې د دغه لاسوهنې شپک شپته سلانه زیات شوې دي. د طالبانو د حکومت وایي ځبی اوله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بیوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو هم وخت په وخت ازادي رادیو ته په خپلو غږیزو پیغامونو کې په بشري مرستو کې د ای طالب چارواکو د لاسوهنې او د مرستو د ناعادلانه ویش په اړه شکایتونه کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فایق په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیز لګیدل نه یوازې جنسي اپارتاید دی، بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. نوموړي دغه څرګندونې تیر ورځ د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو په 9 ناسته کې کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې لا هم د بشري حقونو وضعیت خورا اندېښمنوونکی دی. د ښاغلي فایق په وینا د طالبانو په 3 واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقوقو انساني اقتصادي او سیاسي ناورین سره مخ دی او د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې د زده کړو له حق نه محروم دي. هغه د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتي چې جنسي اپارتاید د نړیوال قانون له مخې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ په کاناډا کې د ښځو د حقوقو له یو شمېر افغان فعالانو سره کتلي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو وضعیت د دوی د بحثونو له مهمو موضوعات څخه ګڼل شوی دی. د یادول وړ دی چې تر دې مخکې ملګرو ملتونو اعلان کړی و چې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکونکي به په افغانستان کې د بشري یقونو پر وضعیت د خبرو لپاره کاناډا ته سفر کوي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي چې په 13 کې ایران لس افغانان اعدام کړي دي. د دې سازمان مشر محمود امیری مقدم نن د اکتوبر 28 ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل،
در ماه اکتوبر به طور کلی دست کم 10
د اکتوبر په میاشت کې لکتر لګلس افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شول او د محل چې موږ تاسو خبرې کوو یو بل افغان د اعدام لپاره د قزلحصار زندان ته لیږدول شوی دی. موږ په دې اړه نور معلومات نه لرو.
اطلاعات کافی در این مورد ما نداریم.
کاغلی مقدم زیاته کړه چې د دې سازمان د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر وسه په ایران کې 15 افغانان اعدام شوې دي. هغه ایران کې د افغانانو د اعدام شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د 2023 کال کې 26 افغانان او په 2022 کې 14 افغانان په ایران کې اعدام شوې دي. د ایران د حکومت له لورې د اعدامونو زیاتېدونکو شمیر د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان او د هند لومړی وزیر نریندرا مودی د سه شنبه په ورځ ناوخته د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د 14 سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ازادي رادیو د ایرانی څنګه فردا د راپور لمخې دواړو چارواکو د چابهار بندر قرارداد لاسلیک کړی دی او په اشاره سره د افغانستان د بیا رغونې او پرمختیا او لمنځنۍ آسیا سره د سوداګریزو اقتصادي اړیکو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی. پزیشکیان ویلي چې د تلپاتې سولې او بعد د ترلاسه کولو لپاره باید له افغانستان سره مرستې وشي. هندي رسنیو بیا راپور ورکړی چې لومړی وزیر مودی له پزیشکیان سره په لیدنه کې ویلي چې د چابهار بندر پراختیا د دوی ترمنځ د همکارۍ تر ټولو ستره ستنه ده. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چاړشمې په سهار د کریمیا په ټاپو وزما کې د اوکراین سوال لس بی پیلوټ الوتکې رانسکوري کړې دي. د وزارت په خپل ټلګرام کې ادعا کړې چې د کریمیا په ټاپو وزما کې یې د اوکراین سلول لری کنټرولیدونکي کښتۍ حمله مینځ وړلې دي. په یوې جلا خبر کې د روسیې د روستوف سیمې والی ویلي چې د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین سلول بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي. او ټاکل شوی د بیلاروس راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د 2015 کال د جنوري په 26مه تر سره شي او د نیټه نن چهارشنبه د دې هیواد د پارلمان لخوا اعلان شو. یو ځل بیا مو په دې خبرې ټولګه کې زفرشتہ سها هرکلی کوم. خبرونه کې برا سره دارا پورونه واوري له پاکستانه راستانه شوی ځینې افغان خزي اونجونه په ناوړه روغتیاي وضعیت کې دي.
امدوز نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریض یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپل تداوی وکم، چې وظیفه نه یې څنګه به مونږ دلته گزاره کوو.
او د دې تر څنګ به واوري په پاکستان او ایران کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي.
د ورځې به تقریبا چې په نو ایران نه ترکیه ته اوخته تقریبا 1200 کسه هره شپه مړه کیږي. د یو چرګ قدر اهمیت ترکیه او ایران زموږ افغانانو ته نه ورکوي.
د بندیزونو سربیره د یو شمېر ښځو هڅې د ژوند لپاره
لاس یولس نفر ته ماده کاری زمینه برابر کړی ده. دغه زما سره کار کوي، نور دغه شاګردانو روزه مچې د خیاطۍ بخش کې یا د مرۍ بخش کې یا د آینه روزي.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته، را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږه کلاساتي رادیو نه اوري. پیل کوو د خبرونې په راپورونو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له پاکستانه راستانه شوي افغان ښځې او نجونې په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د 2023 کال کې له پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال نږدې نیمایي میرمنې او نجونې دي. او په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوي میرمنې وایي کله ناکله افغانستان ته راغلي او چې لکه نه چې دوی افغانستان ته راغلي له ډیرو اقتصادي او روغتیايي ستونزو سره مخ دي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ویستلو پر اغېزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغېزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سه‌شنبه د اکتوبر په 22مه نیټه خپور شوی راغلی چې په تیر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 15,000 افغانان چې 9% ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستانه شوي دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې همداراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په اشارې سره ویلي په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکي ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوي ډیر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستانه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډیر خراب دي، ښځه اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس نه کار لرم نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپل تداوی وکم، چې وظیفه نه یې څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په رو روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی ما خوب نیست،
زموږ اقتصادي او روغتیایي وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې وزګار دی، موږ هم ښوونځي او کورس ته نسو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نسو تللی ځکه اقتصاد مو ښه نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلي یو په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د زورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي، چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور یادوي د جبري بې ځایه شویو نفوس نیمایي ښځې او نجونې دي، او په هرو 4 بې ځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
له پاکستانه راستنې شوې ځینې میرمنې وې چې په افغانستان کې له اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ وي. د دې تر څنګ د کډوالۍ ستونزې هغه ستونزې دي چې اوس افغانان ډېر ورسره لاسو ګریوان دي. د ایران پر پوله پر افغان کډوالو د ډزو د اړوند راپورونو له خپرېدو وروسته په ګاونډیو هیوادونو کې د ډېره افغانانو وضعیت یو ځل بیا پام واوښته. په افغانستان کې د جمهوري نظام له پرځېدو وروسته سلګونه زره کسان یا په خپله خوښه یا د مجبوریت له مخې هیواده ووتل. دا کډوال په پاکستان او ایران کې له ورا سخت وضعیت سره مخامخ دي. د دوی وضعیت ته په یو راپور کې زموږ همکار احمد تکال کتنه کړې ده. تاسو یې واورئ بیرته راګرځو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د روان کال د جون د میاشتې د معلوماتو لمخې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 4.5 میلیون افغان کډوال استوګن دي، چې په دوی کې 1,16,000 ثبت شوي، شاوخوا 500,000 بې اسنادو او پاتې په بیلابیلو اسنادو په دې هیواد کې اوسیږي. د همدې سرچینې د معلوماتو له مخې په پاکستان کې 3.1 میلیون افغان کډوال دیره دي، چې څه باندې 1.3 میلیون یې ثبت شوي، له 8 لکو زیات یې قانوني اسناد نه لري او پاتې بیلابیل اسناد لري. په دې کډوالو کې یوه ډله هغه خلک دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سیاسي مخالفتونو له وجې یا د طالبانو له ویرې له افغانستانه وتلي دي. په دوی کې پخواني پوځیان، خبریالان، مدني فعالان او دولتي مامورین شامل دي. د پرزیدلې جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو یو پخوانی افسر چې د امنیتی ستونزو له وجې د قریشی په مستعار نوم خبرې کوي، ازادي رادیو ته ویل چې ولی ایران ته کډوال شوی دی.
مونږ په خوا جمهوریت کې وظیفه اجرا کوله، وروسته چې د طالبان چې په حاکم سو د افغانستان، په دې کې به شکه چې مونږ جانی او مالی په خطر کې وو، او نږدې دوستانم په دغه چې دوی دغه د درواغو عفو باندې کېناستو شهیدان سو. بعد د دینه مونږه تصمیمونه چې ایران ته راغلو.
د پخوانی وسلوال پوځ بل افسر چې وایي نوم یې کیانوش مهربان دی او اوس مهال په پاکستان کې اوسي، لملګرو ملتونو او لویدیزو هیوادونو غواړي چې خپل پخوانی یوجمنو سره سم د پرزیدلې جمهوریت نظام پوځیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي او په نورو هیوادونو کې د استوګنې امکان ورته برابر کړي. مهربان چې د امنیتي ویره لقبل نه غواړي خپل اصلي نوم وخی ګیله لري.
نظامیان پیشین از سوی همه فراموش شده اند. هیچ پروسی
خوانی پوځیان لټولو هیر شوی دی. د دوی لپاره هیڅ کومه امیدوارونکی او مشخصه پروسه نشته. نامعلوم برخلیک، بی پلان ژوند، د کار او تنخواه نه لرل، د کډوالو لپاره د کورونو له حد زیاتو لوړو بیو، د ریپورت کېدلو ویرې، د ملګرو ملتونو، د کډوالو د منونکو هیوادونو او په نړیواله ټولنه کې د هغوی د همکارانو غفلت او نه پاملرنې د ټولو کډوالو ژوند تریخ کړی دی. خو د پخوانیو پوځیانو لپاره بیا دا ژوند تر ټولو زیات تریخ دی.
یو بل ډله افغان کډوال هم شته چې نجونې ماشومان لري او د هغو د تعلیم د دوام په خاطر تر ډیره پاکستان، ایران یا نورو ګاونډیو هیوادونو ته تللی دي. په ایران کې ډیره افغانان شکایت کوي چې دوی هلته له ډیری ټولنیزو امکاناتو بې برخې دي. قریشی وایي چې د دوی ماشومان حتی په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو محروم دي.
موږ په الحال کورنۍ سره دلته یو، کوچنی ماشومان مو درس سبقونه دا خو پېج وژن نسی چې افغانۍ اسو. ستونزې ورس په ورس په منګ باندې فشار راځي، که نن به تلر سره په ډوډۍ باندې مشکلې، به مدرکه اسو، که یو ورځ کار وکړو، درې ورځې په کورو کې اسو. به شک چې دانن اوسنی حکومت د دوی سره یو کلکه مرګرتیا هم لري چې د پخوانی جمهوریت پوځیان دلته نسی او دوباره هغه خلکو ته تسلیمي. دا تکراری دا سیمنګ ملګری شوی دی چې دغه جنې نیولې دي نیمروز کې، نور د دوی درک نسو.
د افغانانو یو بل ډله د کار لپاره ایران ته ځي. دا دود لسیزو رئیس روان دی او ډیرای د خلک په غیر قانوني لارو لسرحد اوړي. د افغانان په سرحد کې د پولیسو د وهلو ټکولو او حتی وژنو لګواخونو سره مخامخ کیږي. په ګډ سرحد کې د تلې یا میزان د 22 نیټې پیښه چې د نتایج شویو راپورونو له مخې ایرانی پولیسو ګڼ شمیر افغانان په ډزو ووژل د دې ګواښونو یو مثال دی. څه باندې څلور کاله مخکې د 1999 کال د غویا ثور میاشتې په نیمایي کې هم د ایران پر پوله د ګڼ شمیر افغانانو د وژنې خبر ورکړل شو. د هرات ولایت د رباط سنګي سیمې یو شمیر اوسیدونکو چې غوښتلې د کار لپاره ایران ته ولاړ شي وویل چې کله قاچاقبرانو دوی پر پوله اړول نو ایراني عسکرو ونیول. دوی ادعا وکړه چې ایرانی پوځیانو د دوی ځینې ملګري سیند ته پورې وهل. د شوې ادعا له مخې د اوو کسانو مړي په سیند کې وموندل شول خو نور شل کسان تری تم شوي وو. تهران دا ادعا رد کړې. د پرزیدلې جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د څېړنو ژمنه وکړه خو وروسته خبره هېره شوه. په تیره تله یا میزان میاشت کې د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قماندان احمد رضا رادان ټینګار وکړ چې د روان 1403 کال تر پایه به 2 میلیون افغان کډوال له دې هېواده وایستل شي. ایرانی چارواکو په عین حال کې د افغانانو پر ژوند او ورځنیو فعالیتونو هم د محدودیتونو کړۍ تنګه کړې ده. په همدې میاشت کې د ایران صدا او سیما رادیو ټلویزیون راپور ورکړ چې د کرمانشاه ولایت د کرنې په سکتور کې د افغانانو پر ګمارنه بندیز لګیدلی دی او له دې مخکې په پلازمینه تهران او البرز ولایت کې د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغانانو پر ګمارنه هم بندیز اعلان شوی و. همداراز د تایبات ښار سرانوال په دې ښار کې د قانوني او بې اسناد افغانانو پر استوګنه بندیز اعلان کړ او لودي سره پر هر راز تجارتي معاملو د کورونو پر کرایه ورکولو او پلورلو بندیز هم اعلان شو. پاکستان په تیره نیمه پیړۍ کې د افغانانو د مهاجرت کور پاتې شوی خو د 2023 کال له نومبر میاشتې وروسته د دې کور دروازه هغه مهال د افغانانو پر مخ بنده شو چې د پاکستان حکومت له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. په دې ترڅ کې د سږنی کال د اکتوبر تر 19 نیټې پورې نږدې 1.5 لک افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند هم د ایران پرتله ډیر ښه نه دی. افغان خبریال ظاهر بهند هغه ستونزې شمیري چې افغان کډوال له تیرو دریو کلونو راهیسې ورسره مخامخ دي.
افغان کډوال د شپې او ورځې د پولیسو لوري ځورول کیږي، شکنجه کیږي او حتی جیلونو ته اچول کیږي. د دې ترڅنګ ځینې هغه کسان هم د پولیسو لوري نیول کیږي چې قانوني اسناد یا ویزې پر لاس لري. په تیرو دریو کلونو کې شپږ د ځانوژنې پیښې رامنځته شوي دي په پلازمینه اسلام آباد کې. افغانان له یوې خوا له بیکارۍ سره مخامخ دي، له بلې خوا اقتصادي ستونزې دي، له بلې خوا ماشومانو ته د ښوونځیو نشتون ده.
په پاکستان کې د افغانانو لپاره ژوند کول اوس اسانه کار نه دی. په تیره میزان میاشت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR وویل چې په روان 2023 کال کې شاوخوا 6000 افغان کډوال هلته نیول شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو رضاکاره مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي ډیری دا کسان یوازې له دې کبله چې کډوال دي په زندان کې اچول شوي دي.
په پاکستان کې چې کوم افغان کډوال نیول شوی یا کوم چې په جیلونو کې مونږ لیدل یا د ډیټینشن سنټرز کې سدو ساتلې وي، نه نوی پیسې د 10 افغانان می چې په وای باندې تور خالدا وی چې دوی ان ډاکومېنټډ په دې کې به مونږ ډېر د 10 کسان مو لیدل چې هغه ډاکومېنټډ خو دغه با سر به ری دوی نیولې وي. زما ملګری دارنده زمون د 10 ملګری د پېښور اسلام آباد او کوټه کې هم زمون مخې ته چې کلم د دوی د 10 کیسونو راشي نو مونږ د دوی مطلب وی فیس نه افلو د دوی کوم هم ال تکې د لشي یا دل تخلاصې د لوی یا ریپورت کول وی سی کوم ما پروسس د دوی لپاره اسانه وی یا دوی مون پاسانی ځن خلاصول شو هغه پروسس د دوی لپاره اډاپټ کو.
نور گاونډي هیوادونه هم د افغان کډوالو قربانه دي. د UNHCR د ارقامو لمخه د سګنی کال تر جون میاشتې پورې په تاجکستان کې د ډیرا افغان کډوالو شمیر څه باندې 10000، په ازبکستان کې 9000 او په ترکمنستان کې 3500 کسانو ته رسیدي. په دې هیوادونو کې هم د افغان کډوالو وضعیت د خورا زیاتې اندېښنې وړ بلل شوی دی. ملګرو ملتونو په ترکیه کې د ډېره افغان کډوالو تازه شمیرې نه دي ورکړي، خو د راپورونو له مخې هلته هم د افغان کډوالو وضعیت له ګاونډیو هیوادونو سره ډېر توپیر نه لري. امریکایي پولیټیکو، جرمنی شپیګل مجلې او ځینو نورو رسنیو په تیره تله میاشت کې د خپلو موندنو په اساس خبر ورکړ چې په ترکیه کې افغان او سوریایي کډوال د استل کې دوه لګواښ او په کمپونو کې لوهلو ډبولو او د تاوتریخوالي له نورو بڼو سره مخامخ دي. سمیولا شینوارای په ترکیه کې له کډوالو سره د ناوړه چلند له کبله د څو میاشتو تر تیرولو وروسته بیرته افغانستان ته ستون شوی. نوموړي ته هغه ترخی کیسې یاد دي چې په ترکیه کې ورسره مخامخ شوې دی.
البته خو افغانانو لپاره ډېر ستونزې مشکلات او ځې ډېر نه لاړه مالته دا سیول کما باز موږ د پاره کار نو هیڅ شي نو بس په کوټه کې پراتو دغه خپل روپۍ مونږ خوړې تقریبا 12000 ډالر ما خوړه چې مونږ باندې راووتو ډایرک به پولیسو ونیو د ورځې به تقریبا چې په تو ایران نه ترکیه ته وخت تقریبا 200 کسه ارش پمړه کیږي د یو چر قدر اهمیت ترکیه او ایران زمونږ افغانانو ته نه ورکي ته چې ورور لاړ شي البته زمونږ د افغانانو د ژوند وګوري زندگی وګوري په والله په بالله چې جهنم دی جهنم ډیر ور پورې خده.
آیا د افغانستان په ګاونډي او هیوادونو او نور نړۍ کې د افغان کډوالو ستونزې د حل کې دوه وړ دي؟ د کډوالو د چارو د کارپو حفیظ الله میاخیل په نظر د کډوالۍ د بحران او له هیواد د ځوانانو د تیښتې د مخنیوي لپاره باید په افغانستان کې دننه د کډوالۍ عوامل لمنځه یوړل شي.
عمده عوامل متاسفانه رواني ناامني ده او همدارنګ بي وزلي ده. د ترڅنګ نور عوامل هم شته چې ځوانان هیواد پریخودو ته اړ کیږي. نو د دغه عواملو د منځوړلو د لپاره یو مشروع نظام ته په افغانستان کې ضرورت ده چې له نړیوالو سره اړیکې ولري، په دې برخه کې په ګډه کار وکړي. منګه یو ملي پلان ته ضرورت لرو په افغانستان کې ترسو دغه د کډوالۍ عوامل مدیریت شي او له هیواد څخه د ځوانانو د تېښتې مخه ونیول شي.
ډیری کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دورسته ګاونډي هیوادونو ته تللي دي، هغه کسان دي چې درېمو هیوادونو ته د تلو په هیله هلته اوسي. له دې ډلې ځینې کسان له خپلو کورنیو سره لویدیځو هیوادونو ته تللي او ځینې نور خپل نامعلوم برخلیک ته سترګې پلاره دي. دا کډوال هم په پاکستان هم په ایران کې د پولیسو د زورونو، د ویزو د اعتبار د مودې د نه تمدید، د ډیپورت یا شړلو، د پولیسو او حتی خلکو د ناوړه چلند په څیر له جدي ګواښونو او ستونزو سره لاس ګرېوان دي. خو داسې مهال چې نړۍ د جګړو او ناامنیو په سره اور کې سوځي، هیڅوک نشته چې له خپلو مینو د دې بې ځایه شویو خلکو پوښتنه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
خبرونه ته بیام خره اغلی. په افغانستان کې سره لدی چې په ډیری دولتي ادارو او اکثر موسسو کې د خزو د کار مخه نیول شوې ده. یو شمیر خزې په شخصي توګه د ژوند چارو د مختبیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. نور حال د غوسی احمدزی په دې راپور کې.
هلی مایر وردک د خیاطۍ وړوکی شرکت د طالبانو تربیه وکمنې نږدې دوه کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې لا دولسم ټولګي فارغه شوه. دا وایي چې اوس یې په دې شرکت کې د کارکوونکو شمیر زیات شوی دی.
لس یوولس نفر ته ما د کاري زمینه برابر کړې ده. دغه زما سره کار کوي. نور دغه شاګردان هم روزه ما چې د خیاطۍ بخش کې یا د مرۍ بخش کې یا د آینه روزي یعنی بعد شاگردان زنو روم لارم چه غراضی نویدی دن کار بارز دید.
د دې په وینا په پیل کې دوی نجونو له دې سره د خیاطۍ په دې مرکز کې کار کوي. کلی وردک از دې روډی ته ویل چې اوس له دې سره د خیاطۍ په دې مرکز کې شپږ کسه کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې سربیره په خوا کارونه خو
زما تولیدات چې دغه مشتریان ډېر خوښي وي، ډېر انتخاب وي. یو همشه زما په تولید کې چې دغه زخپل تولیدات کې غواړم چې نواری وګوسي. یعنی ما تولیدات کوو بخښه دی او ورکه مدي نو زه کوشش کوم چې په هر تولید کې زمونه اوري ووسی او تکرار ونه ووسی او تقلید ونه ووسی کې نو امام مشتریان چې دي زمو مشتریان د مونه خوښ او خوشاله دي زمو کاروبار او شکر ووس بخي کده یعنی خو بیا هم ووس افغانستان اقتصاد څه ضعیف شو دی بعض خلک یعنی دومره جمهوریت وخت کې دا شان زیات وو زیات پر ماشین نه خستل خو وست دومره نه دی خو بیا هم که نظر نور خلق و نراغت د ما کاربار باندې دومره تاثیر نه دی کړی او مشتریان مشته او چون تولیدات می ډیر مشتریان خوښی وي او مشتریان می ورځ پر ورځ زیاتیږي پر ماشین نه
ورسله دی چې د 2022 کال په دسمبر کې د طالبانو اقتصاد وزارت په افغانستان کې د مرستې رسونې په بهرنیو او کورنیو غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه لسګونه زره ښځې بیکاره شوې تر دې مخکې له روغتیا او امنیت پرته په ډیری نورو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول شوې وه چې د پریکړې د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز وکړ خراب اقتصادي وضعیت د متشبثو خزو کارونه اغیزمن کړی دي خو د ځینو متشبثینو کارونه په ټپه نه دي درېدلي هیله مایر وردک بیا ل خپل کار خوشاله ده او وایي چې نو وخت د دې سبب شوی دی چې هڅې عرفانی شي
کوشش کوم چې په هر تولید کې زمونه اوري ووسی او تکرار ونه ووسی او تقلید ونه ووسی زما تولیدات چې دي هغه و بخښلې دي یعنی و بخښنه کې زه کار کوم چې هغه ګند افغاني دي ازرګي لباسونه دي بلوچي لباس سندی او دغه مردانه کندر دوخت یخندی گجراتی چادر دی خورون دی دست خیاطی بخش دی یعنی زو او بخشو کی بده هر سکی کار کوم یعنی او بخشه یا و رقم تولیدات دی مود
د اغلی ورتک په چیر په کابل کې د جمهوریت نظام د وخت یو بل متشبسه سیده غزدیواله چې په 2019 کال کې غزدیوال فیشن په نوم شرکت جوړ کړ د ګلدوزی چرمدوزی زرتارو او خیاطی برخو کې یو شمیر مېرمنو ته اوس هم د کار زمينه برابر کړی ده
کمرغه د موږ زیاتره هغه کارکونکو چې دی هغه په کلیو کې دی په هغه سي کلی کې اوسېږي په هغه سي کورونه کې دی د ترڅنګ څنګه دی او کور مسولیت لري او کولی سي چې موږ ته د کوم خام مواد دي هم هغه توګي چې دي هغه راته برابر کی
د دوی ډیر شمیر کارکونکو له کلیو دي او په کلیو کې کار کوي سیده وای چې سره لدی چې د خځې له دوی سره کار کوي دوی د خپل کورونو مسولیتونه هم پر مخ وړي
نو د موږ کوم خدمات دي هم کوم توګي چې دي هغه افغانی کالی دی جاپانی دی سرپتلونه دی او دیناری ناولا پر وسکتونه صادر دادی او پر راتلون که کیمو دیموگ مو خدا ده چی هم داغ خپل کار دنوره پر مختاگ ورکو او وکره سو چی همه خیزی چی اوز با کورونه که نستی دی اوی ده دست یا فرصت برابر که چی دی اوی لپر یو خب بازار وی او وکره سی چی خپل هم داغ کومی توگی دی دا پخی قیمت بندی نریوال بازار تا وراندی
سیدی زیاده کړه چې کومه خزینه چې دوی سره کار کوي یو شمیرې د لستونو خولې او غاړې جوړوي چې زر یا 800 افغانۍ تر لاسه کوي او په دې پیسو د خپل ژوند ضرورت تر یو بریده پوره کوي د سیدی په باور د مېرمنې کولای شي چې پراتلونکي کې په خپل همداسې شرکت جوړ کړي خو اکثره هغه مېرمنې چې د لاسي صنایعو کار کوي په دې باور دي چې کارونه نن سبا ډیر خراب شوي دي په دې کې وهم نګینه افیزی ده چې د لورا په نوم شرکت لري د ازادۍ رادیو ته وویل
تر په خو کارونه ډیر زیات تغییر کړی په خو بچو کارونه بزنس سره ډیر خروان و خرید فروټ ډیر زیات و مو ډیر اردار به مخستل هم له بهر هم د نن افغانستان کې له نور ولایتو څخه په کابل کې فرمایشه ډیر زیات و خو د تیر کلونو په پرتله اوس لکه کارونه کمزور شوی
د کارونو د کمزوري کېدو په اړه مو چې د لورا شرکت د مشر اغل افیزی نظر و پختو هغه وویل
چې د خلکو اقتصاد لکه په خور ډیر زیات کنه د چې دوی وشي کولای پخنی جامو یا هم دستوزی کالای باندې دوی پیسې ورکړي ځکه چې ټول ترجیح ورکوي باید دغه پیسې په خوراک او په نور شانس په د چا په ځوان کې ډیر زیات اړین دي پخ باید مصرف کړي
د خلکو اقتصادي ستونزې زیات دي او د نغړې پر افغاني جامو یا هم دستوزی کالای باندې پیسې ورکړي ځکه چې د خلکو اقتصاد ضعیف شوی دی او ټول غواړي پر اړینو شیانو لکه خوراکي توکو باندې مصرف وکړي. اغلی افیزی زیاتوي
چې ډیر خلک وته افغانستان بهر تللي او دوی ډیر یعنی علاقه دي تنه لري، مثلا په خو چې د رسنیز کارمندان جونې یا هم موډلان یا نور کوم کسان څه په رسمي ځایونه کې به هم له دغه کالی څخه استفاده کوي. اوس تلویزیونو کې هغوی یعنی مشخص کالی او جامې لري چې باید واغوندي.
نګنی افیزی بیا وویل چې لا هم ځینې سفارشات ترلاسه کوي چې دا د دوی پخوانی مشتریان دي چې له بهرنیو هیوادونو فرمایشات ورکوي او د افغانستان دننه هم د یو شمېر پخوانیو مشتریانو فرمایشونه اخلي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر ښځو محدودیتونه د دې سبب شوی چې د دوی کاروبار د پخوا په څیر نه وي. ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او د طالبانو له حکومت ژر تر ژره د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د تیرو څلورو لسیزو جګړو څخه زیږېدلې لبګه د اقلیم بدلون اغیزې په ټولنیز ژوند کې د ښځو د ګډون په برخه کې محدودیتونه او له پاکستان او ایران څخه د ستنیدونکو کډوالو